په جیشوی ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انتخاب.
دوستانو په سر کې هم په مخړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته، تیر شپه یو شمیر خوستي ځوانانو د مشال خان په یاد شمه بلی کړی او د غرختې دعاګانې وکړي. د روزګان سیمې زمینی چارواکي وایي تیر ورځ د عملیاتو پر مهال شپکتن وسلوال طالبان وشلي. د سیمې نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران تور پورې کړ چې نړیوال ټولنې سره د شوې اټومي موافقې سره سم عمل نه دی کړی. همدارنګه دا هم اوري چې روسیې خپل هغه سرحد ته درنې وسلې لیږدوي ولې چې له شمالي کوریا سره شریک دی. اوس هم په مخړی بشپړ خبرونو ته، په سر کې هم د افغانستان په اړه. تیر شپه یو شمیر خوستې سوانانو د مشال خان په یاد شمه بلی کړی او د هغه روح ته دعاګانې وکړي. مشال خان چې محصلو سمو د وړاندې په مردان کې د عبدالولي خان په پانتون کې ویډل نورو محصلانو په بیرحمۍ په وهلو ډبولو وشو. دا دې پروګرام یو ګډونوال مدني فعال فرید الله قربان په دې اړه چې د مشال خان په یاد ولې شمه بلی کړی ازادي رادیو ته وویل.
پانتونونه دی د علمی مراکز په توګه پاتې شي، پاغه کې د افراطیت د پاره کار نه کیږي. نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و، هغه د ټولو پښتنو زکه د انسان ته مبارزه کوله. نو د دې قبل ټول پښتنو د په مړینه باندې خپه دي او د غمړینه غندي.
25 کلن مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پانتون کې زده کړې کولې، اته ورځې وړاندې د اپریل په 14 یو شمېر قهرجنو محصلانو د دې پانتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواشه. وروسته د ځایي پولیسو وویل چې داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې څرګند کړي مشال خان دی دینی او مذهبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. د نوموړي وژنه په پاکستان او افغانستان سربیره په نړیواله کچه غندل شوی او یو وحشیانه کړنه بلل شوی. په پاکستان کې دننه یو شمېر دیني عالمانو هم دا کړنه غندلې ده. د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د اوروزګان ولایت امنیتي قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمال ختیځ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات شوي. د په وینا په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړي پولیسو ته د اوختو تلفاتو په اړه وویل چې په دې عملیاتو کې د امنیت د امیر عبدالقوی په شمول دوه تنه پولیس هم سطحي ټپیان شوي دي او په خبرې عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دوستانو زما معذرت ومنی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران تور پورې کړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شوې اټومي موافقې سره سم عمل نه دی کړی. ښاغلی ټرمپ وویل امریکا به ډیر زر ځواب ورکړي. د ایټالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې پرون ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ پر شوې اټومي موافقې انتقاد وکړ او د هغه په خبره دومره بده موافقه یې هیڅکله هم نه ده لیدلې. ډونالډ ټرمپ وویل د دې اداره له ایران سره اټومي موافقه په ډیر دقت څېړي او په نږدې راتلونکي به یې په اړه خپله خبره وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي و چې دا موافقه د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او ایران یې د اټومي وسلو له جوړولو منع کړی نه دی، بلکې یوازې یې د دې وسلو جوړول ځنډولي. ایران بیا ټینګار کوي چې د نړۍ له شپږو قوتونو سره یې د شوې اټومي موافقې پر اساس عمل کړی. دا اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې یادایش په فرانسه کې د تیر شپې د وسلوال برید مسولیت پر غاړه واخیست. په دې برید کې چې د پاریس په شانزلیزی سیمه کې وشوا، یو وسلوال د پولیسو یو افسر وواشه او دوه نورې سخت ژوبل کړل. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا یو ترهګر عمل ګڼلی او غندلی دی. په پاریس کې دا برید په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوې ده د یکشنبې په ورځ په فرانسه کې انتخابات وشي. دا ولسمشر یو شمیر کاندیدانو پرونې حملې ته په خپل پام سره خپل کمپاینونه بند کړي او سینو بیا له سره د انتخاباتو د لغوه کولو غوښتنه کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي د هویت په اړه او دا چې دا بریدی یوازې کړی او که ملګري لري تحقیقات کوي. داعش ډلې بیا برید کوونکی د ابو یوسف په نامه یو څوک یاد کړی دی. جرمنی چارواکی وایي یو کس چې د جرمني او روسیې دواړو تابعیتونه لري د تېرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولی چې د دې هیواد د فوټبال د یو مخکښ ټیم د لوبغاړو پر بس وشو. د جرمني فدرالي څارنوال وایي مشکوک کس چې 28 کلن سرګي دبلی ښودل شوی د جمعې په ورځې د توبینګن په جنوب لویدیز ښارګوټ کې ونیوه. نوموړي د وژنې په هڅه چاودنې او د خلکو په ټپي کولو تورن دی. د اپریل په 11مه نیټه د جوټمون ښار څخه بهر هغه بسته نږدې درې چاودنې وشوې چې د بوروشیا دورتمون د فوټبال ټیم لوبغاړي انتقالول. په دې چاودنو کې یو لوبغاړی او یو پولیس ټپي شوي وو. جرمني څارنوال په دې اړه خبرې کړي بیان کې ویلي چې مشکوک کس غوښتل چې د اسهامو په بازار کې د فوټبال د دې کلب د اسهامو بیره وغورځوي. او روسیه خبر ده چې ریپورټونه وایي د روسیې له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درانه پوځي وسایل انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د پوځي کړکیچ ویره په زیاتېدو ده. د روسیې په لرې ختیځ کې سیمه ییزې رسنۍ وایي چې ځایي اوسیدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې د تېرې یک شنبې راهیسې په اورګاډو او د سړکونو له لارې د شمالي کوریا سره د روسیې د پولې خواته روان وو. دا و خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. وړاندې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مطلب راخلو. د سوداګرۍ نړیواله خونه وایي په افغانستان کې د پانګو د جلبولو لپاره د بیمې په برخه کې یو ستر ګام اخیستل شوی دی. په افغانستان کې د دغې خونې ویان ټینګار کوي چې د بیمې ستونزه هواره شوې او له دې سره به ګڼ بهرني پانګوال وهڅیږي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د پانګونې لپاره وایي چې د پانګې اچونې لپاره دغه ډول ګامونه اخیستل مهم دي. له کابل خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې د تضمین نشټوالی هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې په باور په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو اچونو مخه نیولې ده. خو اوس دغه خونه وایي چې د میګا یا د پانګې اچونې د هر اړخیز تضمین له سازمان سره یې خبرې اترې روانې دي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې د بیمې د نشتون ستونزه له منځه یوسي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې ویان قدیر بهمن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو پانګو اچونو او د پانګوالو د ژوند نخوندیتوب هغه ستونزه ده چې له امله یې په وروستیو څو کلونو کې بهرنیو پانګوالو زړه نه دی ښه کړی چې په دې هیواد کې پانګې واچوي. نوموړی ټینګار کوي چې د پانګې اچونې دغه بهرني شرکتونه د بیمې تر پوښښ لاندې راغلي او په هیواد کې به بهرنیو پانګو اچونو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
اما تماسای
کوم بانک جانی و مسئولین میگا داشتیم کومې اړیکې چې مول نړیوال بانک او میگا سره ټینګې کړي په پام کې چې په افغانستان کې د میگا د خدماتو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل او کړی شو. په افغانستان کې د میگا د خدماتو لپاره زمینی برابرې کړو. لنړیوال ټولنې او افغان حکومت څخه غواړو چې د کورنۍ او بهرنیو پانګو د بیمو تر پوښښ لاندې راوستلو په برخه کې مرسته وکړي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه اوس مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ په 29 هیوادونو کې څانګې لري او هدف یې په افغانستان کې د پانګوالو خصوصي تشبثاتو هڅول دي. دغه خونه دا هم وایي چې د میګا له سازمان سره د بیمې د خدمتونو د ترسره کولو په هکله هوکړې ته رسیدلې او دغه لړۍ په افغانستان کې د پلي کېدو په حال کې ده. د سوداګرۍ د نړیوالې خونې په خبره میګا په پرمختللو هیوادونو کې فعالیت کوي او غواړي چې په کې لویو پانګو اچونو کارموندنې او اقتصادي ودې ته کار وکړي. د دغې خونې د معلوماتو له مخې روسه د پانګې اچونې درې لوی شرکتونه د دې سازمان د 145 میلیونو ډالرو په ارزښت بیمه شوي. حال دا چې په 2009 میلادي کال کې په دې هیواد کې یوازې یو سوداګریز شرکت د بیمې تر پوښښ لاندې راغلی و. د سوداګرۍ نړیواله خونه دا هم وایي چې د پانګو نه تضمین، نامنی، زیربنایي ستونزې، اداري فساد او د بیمې د منظم سیستم نشتوالی په افغانستان کې د پانګونې د لارې عمده خنډونه دي. خو اوس هڅې کېږي چې شته ستونزې له منځه لاړې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد حسیب الله موحد د پانګو اچونو لپاره د تضمین د اغیزو په اړه وایي.
دا مسئله ډیره مهمه ده او زه باور لرم چې په دې هیواد کې به پانګه اچونې پراخې شي. که څه هم داسې بیمې نشته چې په افغانستان کې د سلو په سلو کې پانګه اچونې وهڅوي، خو بیا هم اغېز لرلی شي. دا کار نه یوازې دا چې پانګه اچونې، بلکې تولیدات او صادرات به هم زیات کړي او د افغانستان پر اقتصاد به مثبت اغېز وکړي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزه هم وایي چې د پانګو اچونو تضمین او بیمه به کورني او بهرني پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. ښاغلی الکوزه دا هم وایي تر هغې چې د حکومت لخوا لوی او وړې پانګې اچونې تضمین نشي او د پانګوالو خوندیتوب ډاډمن نشي، په هیواد کې به د پانګې اچونې هڅې لازمه نتیجه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. تیر شپه یو شمیر خوستیو ځوانانو د مشال خان په یاد ماشامه جوړ کړی وو. دوی د مشال خان روح ته دعاګانې وکړي او د هغه له انځورونو یې راچاپېر شامي بلې کړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د جمعې په شپه یو شمېر خوستیو ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د هغه روح ته دعاګانې وکړې. دوی په خپلو خبرو کې مشال خان د پښتنو د فکر او روښنايي مشال باله او زیاتولی چې په دې دردونکې پیښه ټولو پښتنو ځوانانو فکری او رواني زجر او تکلیف لیدلی دی. خوستی ځوانانو له حکومتونو ته هم غوښتل چې په پښتنو سیمو کې د علمي او اکاډمیک مرکزونه د افراطیت او تشدد له فکره لرې وساتل شي او هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې د مشال خان په وژنه کې شریکان ول. د یاد پروګرام ګډونوال مدني فعال فریدالله قربان ازادۍ راډیو ته وویل:
که په لره پښتونخوا کې دي، که په بره پښتونخوا کې دي، پوهنتونونه دي، د علمي مراکزو په توګه پاتې شي، په هغې کې د افراطیت دپاره کار نه کېږي. نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و، هغه د ټولو پښتنو ځکه د انسان ته مبارزه کوله. نو د دې کبله ټول پښتانه د ده په مړینه باندې خفه دي او د ده دغه مړینه غندي.
فریدالله قربان زیاته کړه د مشال خان په وړاندې چې کوم ظلم او تشدد شوی، د هر ځوان روح او رواني ځپلی او خفه کړی دی. مدني فعال حضرت الله ارغوان مشال خان د پښتنو لپاره د فکر او روښنايي مشال بولي.
اصلا د مشال خان د غنوم د دوو کلمو ترکیب دی چې یو مشال دی او بل خان دی. په نور نړۍ کې پښتون په خان پیژندل کیږي. مشال یو بلیدونکی د تنویر او رڼا یو څیز و. اصلا دا فزیکي مشال نه دی، دا د فکر مشال دی، یو د روښنايي مشال دی.
آزاد ژورنالیست سیف الله خوستی غوښتنه کوي چې حکومتونه باید په نویو تدابیرو سره د داسې منفي فکرونو او کړنو د تکرار مخه ونیسي.
د پښتنو په منځ کې و بدبختي دا ده چې هغوی د مخالف فکر د زغملو هغه ظرفیت هغه توان نه لري. زه فکر کوم دا پیښه پلان شوې پیښه ده. زه د یو انسان په توګه له حکومتونو دا غواړم چې دغه پیښه وڅېړي.
یو بل تن خوستی ځوان سید مرجان حسن هم د مشال په یاد جوړ شوي مقام می کې د ګډون تاثیرات داسې وړاندې کړل.
ملګری په دې خاطر راټول شول چې زموږ یو ورور، زموږ د کورنۍ غړی او سبا زموږ له نورو روشن فکرانو سره، زموږ د کورنۍ له غړو سره، شخصا له موږ سره داسې کېدلی شي. له مشال خان سره نه، د ټول پښتون قوم سره ظلم دی. هغه مزوانان چې د پښتون د آینده لپاره فکر کوي هغوی په داسې بهانو وژني.
یاد دې وي 15 کلن مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کړې کولې، اته ورځې وړاندې د اپریل په 14 یو شمېر قهرجنو محصلانو د یاد پوهنتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواژه. د سیمې د نورو ګڼو شخصیتونو او بنسټونو ترڅنګ د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د پاکستان جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق هم د مشال خان وژنه غندلې ده. مولانا سمیع الحق ویلي چې د اسلام په نامه د یو چا وژل په اصل کې د اسلام بدنامول دي او هیڅوک نشي کولی د تور پر بنسټ څوک ووژني.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د ښاغلي عباسین یوسفزی د مرکې وروستۍ برخه اورئ چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت بسوي، ته چې مونږ نه به کوې هغه نفرت بسوي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوکری سندرې راته بولي. لنډې کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د پکتیا موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د باختر آژانس ته خبر له مخې د ورې د میاشتې په 13مه نیټه د پکتیا ولایت اوسیدونکي محمد ګل چې د ګردیز ښار د درې ښوونځي تحویلدار دی، یوه توره، یوه چاړه او یو ټوپک د پکتیا ولایت موزیم ته وسپارل. لرغونپوهان د دغو آثارو لرغونتیا تر 200 کلونو پورې اټکل کوي. محمد ګل وایي دغه آثار زما له نیکونو څخه راپاتې شوي وو او ومې غوښتل چې له دې وروسته په موزیم کې وي. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق له ښاغلي محمد ګل څخه مننه وکړه او لا ټولو پکتیاوالو یو غوښتل چې د تاریخي آثارو په سپارلو او د افغانستان د ځینو لوټ شوو تاریخي آثارو په ستنولو کې د دغه ولایت له موزیم سره مرسته وکړي. دا ورې د میاشتې په 14مه نیټه د میدان وردګو ولایت ګڼ شمېر شاعرانو او ادیبانو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په تالار کې پسرلنۍ مشاعره جوړه کړه. په دې مشاعره کې چې د طبیعت په ښکلي موسم کې جوړه شوې وه، شاعرانو په خپلو شعرونو کې د طبیعي ښکلاو ترڅنګ د وطن روانو حالاتو ته هم شعرونه لیکلي وو چې د سولې او امن پیغامونه یې لرل. له دې وړاندې په دې ولایت کې کلیوالو ښځینه شاعرانو هم پسرلنۍ مشاعره جوړه کړې وه. میدان وردګ د مڼې ګل په نوم دودیزه کلنۍ مشاعره هم لري چې هر کال د غویي یا سوار په میاشت کې د مڼو د ګلانو د سپړلو پر مهال جوړیږي. پښتو معاصر ګرامر د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکي نوی اثر دی چې په دې وروستیو کې په 340 مخونو کې چاپ شوی دی. استاد تر خپل وروستي اثر له مخه هم په دې برخه کې ځینې اثار لرل، خو د ژبپوهانو په وینا د ښاغلي خشکي نوی اثر داسې لیکل شوی چې د ادبیاتو د شاګردانو ترڅنګ د ژبې د عامو لوستونکو لپاره هم کومه پیچلتیا نه لري. ژبه یې روانه او په اسانۍ د زده کړې وړ ده.
په بلخ ولایت کې بوختي ادبي خوځښت د غاټول ګل مشاعره ترسره کړه. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
دا مشاعره په بلخ کې د بوختي ادبي خوځښت لخوا د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په مرسته د حمل میاشتې په 15مه نیټه جوړه شوه. نجیب پاسون د یاد مشاعرې د تنظیم کوونکو څخه دی. دی وایي چې یاد مشاعرې ته د مختلفو توکمونو څخه شاعران او لیکوالان راغلي وو او همدارنګه د بلخ مدني فعالان، سیاسي چارواکو او د پوهنتون استادانو هم پکې ګډون درلود. ښاغلی پاسون په بلخ کې د نورو ادبي مشاعرو سره د غټول ګل د مشاعرې د توپیر په اړه داسې وایي:
هر کال به وړې مشاعرې ترسره کېدلې، هغه د بلخ په لرې پرتو سیمو، له هغې بولاک، چمتال، بلخ ولسوالۍ، همداسې په ښار کې. د دې مشاعرې ستر توپیر دا دی چې په دې مشاعره کې بېلابېلو قومونو، له هغې جملې پښتانه، ازبک او تاجکانو برخه اخیستې ده. دوی په ټول پیاوه سره راغلي دي او په دې مشاعره کې نن دوی ګډون کوي او خپل شعرونه وایي. دا د ملي یووالي یا د په بلخ کې د ملتونو د ټولو د یووالي یوه غټه نښه ده چې دلته ټول شوي دي او داسې پروګرام جوړ کړی دی.
د مشاعرې کډونوال وایي چې دا ډول ادبي مجلسونو جوړول چې پکې له مختلفو توکمونو څخه کسانو برخه اخیستې وي، د اقوامو د ګډو ادبیاتو په غنماندۍ او پیاوړتیا کې مثبت اغیزه کوي. په یاد مشاعره کې په پښتو، دری او ازبکي ژبو شاعرانو شعرونه ولوستل او ترنم یې وکړ چې ګډونوالو د مجلس د ملي وحدت سمبول وباله. د مشاعرې برخوال وایي چې په راتلونکو کلونو کې د غاټول ګل مشاعرې لپاره له نورو زونونو او جنوبي او شرقي ولایتونو څخه هم شاعران راوغوښتل شي او د ادبي مجلس ته یوازې شمازون ته ځانګړی نه وي. په غونډه کې ګډونوال شاعر او لیکوال جاوید واکې پاړه وایي:
زما اول کال دی چې په دغه مشاعره کې ګډون کوم، د غټول ګل په نوم دی مشاعره کې. خو که نور کلنو کې دې تکار وشي چې لنور ولایتونو نام پکې فرهنګیان را دعوت شي ګډون پکې وکیا په ټوله معنا یو نوم چې دې تور پر سوی هغه د ټول هیواد په کچه د مشاعرو په قطار کې راځي خو چونسه کال پایل دی د سنبالونکو په وینا نو کراتونکو کلنو کې د نور ولایتونو فرهنګیان شاعران ورته را دعوت شي
د یادولو ده چې د غونډې په پای کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست په بلخ کې د پښتو دری او ازبکي ژبو مخکښ شاعرانو او لیکوالانو ته ستاین لیکونه هم توزیع کړل.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
تاسو د رادیوي مجله د تیرې اونۍ په خبرونه کې د استاد اباسین یوسفزي د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې وه واورېده. نن د دې مرکې وروستۍ برخه اوري چې د ښاغلي یوسفزي په یو نظم پیلېږي.
دا یو نظم دی، د دې سرلیک دی بینومه، او دې سره لږ غوندې وضاحت ضروري ګڼم. دا دی چې یو د فروری میاشت وه، سخته یخنی وه، توره سله وه، زما د کور ټلۍ وغږېده، زه چې بار راووتم نو هلته داسې د څوارلس پنځلسو کالو یو ماشوم چې بالکل داسې د زلمیتوب نه هیر غوندې ښکارېدو، هغه ولاړو په کوڅه کې، او نه یې څادر په سر و، نه یې څه سویټر اچولی و، او یو جوړه کې وخ پیابلی و. او چې څنګه ما ور لرې کړو، ما ته ماما ډوډۍ شته، دغه ماشوم دا نظم په ما لیکلی او دا هم پښتون بچی و. اے پشلی دلی شان تمبو کی اسی دن کیا گلا، اے پرستان تا دا غارون و نرات دن کیا گلا، چه پکڑنگ جمی کی مستالی دل تٹر مات کی، دا سی سوکشتا چستا دا خوار نصیب نظر مات کی، خپیب لیخ پی پا سر تور سر بوجی پا غاڑا گرزی، پا یرا یرا دا بنگلو پا غاڑا غاڑا گرزی، پا دیرانو نکی دا رزق پلٹن سریه، پا حلاکت که پلٹن دا جوندن سریه، رات انسان وحشیخ کارشی چی تاوی نما، نازرم غس غس شی عرشی چی تاوی نما، رات د جنگ یو وحشتناک شانی تصویر جوړ شي، د روح دنیا کې می غوغا جوړ شي، ویر جوړ شي، ستا په ورکوټی مخ چې لا د ماشومتوب سوری دی، لا د پسترګو کې د مور د مینتوب سوری دی، په هر یو ورکی سرخ کارکی چې گند شته دی کنه، درد د نفس لکه تنور لمبه لمبه دی کنه، څوک چې دی ورټی نو زر تینه ډوډۍ وغواړی، په وړه خوله باندې وړه وړه روپۍ واړې، دا ته په کم جرم کې ژوند داسې ذلیل تېروې، دا دومره سخت یې آخر ته په کم سبیل تېروې، چې د تمبو بچی په خړه ډیرانونو ته ځي، د بنگلوال بچی په گاړو کې سکولونو ته ځي، چې د خیمو بچی ډیران کې کاغذونه ګوري، نو د محل بچی لګیاوي کتابونه ګوري، چې د شتمن بچی شونه شرطونه کوي، نو د خیمو بچی ډوډۍ پسې ویرونه کوي. اے د تهذیب او سړیتوب علمبردارو واورئ، اے د اسلام د عظمتونو دعویدارو واورئ، ګردواره غلی، درمسال غلی، او چرچ وده دی، لږ راته ووایئ د دې بدبخته جرم څه دی؟ دا ګوډاګې چې نن اجرا او جماعت نه پیژني، دا ځنګلي چې هډو ګټه بیلات نه پیژني، دا زما هغه جنگ ځپلې ننګیالې بچی دی چې نن بې کوره بې وطنه دی، پردی پردی دی. د دنې کونو ته دنیا لاس په نامو درېده، د دوی د نوم نه به ډېر غټ غټ ظالمان یریده، جنگ د سنډګانو کې دا خوار لکه چیندخ پیتی شو، زما بچی او په پردو تیلو کې لاړ ستی شو. د انسانانو د حقونو دعویدار سوایی، د عالمی کلی د خان فرمان بردار سوایی، د ماشومانو د تعلیم سناخوانان چرته دي؟ د انسانانو د صحت چوکیداران چرته دي؟ د ملتونو د رزقونو ملایکې څه شوې؟ درنې درنې به یې ویلې هغه سپکې څه شوې؟ زما بچیا، بل څوک ستا بېله ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه، په مونږ کې ست تهذیب نشته ده. دک په خور کې ستا د ټوک ډوډۍ نصیب نشته ده. قسم په خدای چې دلته ستا نه بل غریب نشته ده. چې ستا د اوښکو او سلګو نه پسته نیت به څه وي، چې ستا د مور او پلار د سرو وینو قیمت به څه وي، ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت به څه وي، ته چې مونږ نه به کوې هغه نفرت به څه وي. زما بچیا بل څوک ستا بېله ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه، په مونږ کې څه تهذیب نشته دی.
ښایسته دا ډول تاثرات یا دا زموږ او ستاسې پښتني ټولنه څومره تاثیر لاندې ده د دوم دا رقم پیښو نه، خو بیا هم موږ د عمل په ډګر کې څه کار نه دی کړی، څه په کار دی د عمل ډګر دپاره؟
تپال صاحب، بنیادی خبره خدا ده چې د پښتنو خپل وطن نشته. په کار دا ده چې د پښتنو خپل وطن وي او آبادي. الله دې وکړي چې افغانستان آباد شي، او ډیر خوشاله یو چې دا آبادۍ په لوري روان دی. نو دا هیله ده چې انشاءالله دا حالات په قابو شي. دا کوم ارمانونه چې زمونږ دي، که د شاعرانو دي، که د ادیبانو دي، که د صحافیانو دي، نو دغه ټول ارمانونه به الله پوره کړي. خو شرط دا ده چې وطن او بیا بالکل د امن او سوکالۍ ډک وطن پکار دی. چلته تعلیم، صحت او د ژوند ټول ضرورتونه په اسانۍ خلکو ته ورکړی شي، او د تعلیم شرح دومره اوچته شي څنګه چې په یورپ او امریکا او په نورو هیوادونو کې ده، نو د دې سره دا مسلې حل کېدای شي. بل دا ده چې زمونږ جنگ کوو لګیا یو، زمونږ د وطن خلک لګیا دي جنگ کوي، د یو بل سره جنګیږي، څوک لګیا دي چې داسې دشمن سره جنګیږي چې نه یې پیژني نه یې جني، دا وطن پته نشته چې د څه دپاره ورسره جنګیږم. دا زمونږ دپاره یو ډېره بدمرغي ده.
د دې د مخنیوي لپاره څه په کار دي زموږ دفاع؟
زمونږ پښتانه چې دي، د دوی سره ډېر ښکلی کلتور دی. زمونږ سره یو داسې ثقافت دی چې مونږ د حجرې او جرګې تر منځ لوی شوي خلک یو. مونږ په خبره پوهېږو، او نړۍ زمونږ نه د خبرو کولو چل زده کړی دی. دا مونږ چې ګورو، تاسو په خپل تاریخ نظر واچوئ، تاسو وګورئ دنیا کې که سیز فایر دی نو دا زمونږ د تیږې پیداوار دی. په دنیا کې که د فټیګ نوم یادیږي نو دا زمونږ د اشر پیداوار دی. بیا د هغې نه پس که د جوډیشری خبره خلک کوي نو دا زمونږه جرګه ده. که د پارلیمنت خبره څوک کوي نو دا زمونږ لویه جرګه ده. او که د جرګې خبره نو زمونږ مرکه چې په کور کې پکې مونږ خپلې مسلې حل کوو، په کور کې خپلو کې دیرینه سلور یاران په مشاورت د خوشحال بابا خبره چې کینی نو مسلې حل کی. دغه رنګ زمونږه اپالوجي چې په دنیا کې وته خلک کوي نو دا زمونږ د ننواتې نه راوتی شی دی. نو زمونږ ټول هغه مثبت اړخونه چې دي هغه دنیا خپل کړي دي. د جمهوریت تصور هم زمونږ د حجرې نه د جرګې نه تللی دی. تاسو که پام کړی په پښتانه ټولنه کې نه د پولیس ضرورت شته، نه پکې د فوج ضرورت شته. دا ټول هر څه زلمی چې دی هغه هم زمیدار دی، هم پولیس دی، هم فوجي دی. ان تر دې تاسو ګورئ چې حجرې ته کله څوک راننوځي، که خپلې که پردی، ټول ورسره غاړه ملاوئ، ټول ورله غاړه ورکي. نو چې ګړه بړه کېږي نو په دې ګړه بړه کې یو راز خدا دی چې د مینې اظهار دی، بل دا دی چې کله څوک ګړه بړه کوي نو په دې کې وګوري چې دا څوک راغی نو د ده سره وسله مسله خو نشته. د دې نه اندازه وکړئ چې دا په داسې په دومره په مینې انداز کې کی، او داسې په غیر محسوس انداز کې کیږي چې نوره دنیا چې دا هغه تلاشي اخلي نه نوي راتلونکي کس، او پښتانه چې دي سره غاړه ورکوي والا. نو د پښتنو دا نظام چې دی دا د دنیا د ټولو نه زوړ دی او ډېر مضبوط دی. که مونږ خپل کلتور راټینګ کړو زمونږ ټولې مسلې حل کیږي. بل دا ده چې رور عزیز چې دی، تره تربور چې دی، دا زمونږ مټی دي، نه چې دا زمونږ دشمنان دي. بیا د هغې نه پس چې کوم خلک دي، زمونږ اوس مذهب د اسلام د پښتنو نه زیات د چا سره دی. پښتانه ډېر کوټلي مسلمانان دي. بیا مونږ د اسلام په نوم هم د مختلفو ذریعو نه لوټ کیږو. مونږ سره مطلب دا چې هغه خلک چې هغوی د اسلام اصلي عالمان دي، اصلي خلک دي، هغه پښتنو تل منلي دي. خو هغه خلک چې د اسلام په نوم باندې پښتنو نه دوکه ورکوي، نو د دغه علاج او د دغه پیژندنه په کار ده.
یوسفزی صاحب، په وروستیو کې د پیغام هم اورو، خو له پیغام وړاندې یو ښکلی نوی غزل اورو
چې سره یاد شو. زه سوچ کوم دا یو نظم دی، دې سر لیک دی راشه ابدالي بابا. گل پکانو لگی سنوبر پکانو لگی، ستا د پختونخوا د غرونو سر پکانو لگی، هلته به د جنگ او جدل کومه مرحله وي چرته چې د امن پیغمبر په کاڼو لګي. اوس دلته کې هر سړی د بل په غوښو پایي، خلک د غلیم د ترقۍ سندرې وایي، سرخ له ماشومان په ډیرانونو رزق ګوري، وایه کنه دا ستا د بچوړو سره خایي. دلته د خپل رور د لاسه خاورې شویری شو، مونږ د مذهب په نامه خلاص لاقیدی شو، مینه خلق نه پیژني زرو ته سجدی دي، ګرانه بابا جانه د مرګ خولې ته ورنږدې شو. سای په مرۍ کې د ایلترې نه دم خیجي، نن دې د ملالې نه د مینو وګم خیجي. ستا د خټکو پټي زرغون کړي ماینونه، اوس د انارونو د خاخونو نه بم خیجي. دې د مایوسۍ په غره کې څه لاره کیدی شي، ما ته هم چلو خایه چې څه چاره کیدی شي. زه د قام په شونډو کې شوخی د سپرلي غواړم، دا کمې د وینو په وروستۍ داره کیدی شي. ستا قلم او توره دواړه هغسې تیره دي، دلته د ضمیر او د احساس مړونه مړه دي. زه هم یو پښتون یم، شاعر یم، حساس یم، غریو ځکه نیولی یم چغې مې په خوله دي. څوک بس شي په آرام چې بدن سوزي، څوک بس شي په آرام چې بدن سوزي، د وطن نه لوګی خیجي وطن سوزي. مونږ د خپل دوتر بدبخت زمیدار یو، د محنت فصل متل په درمن سوزي. د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې سبا کله سمسوریږي چې نن سوزي. په هر دور کې دړون ملا د لاسا، زما فکر زما سوچ زما فن سوزي. داسې خې په تیارو کې لاره وینې، اباسینه په رڼا کې د تن سوزي.
ډېر ښایسته پیغام دی ادیبانو لپاره او د ولس لپاره.
د ادیبانو لپاره خو زما دا پیغام دی چې د سړې اور بل شاعري ډېره وشوه، او د ګل او بلبل تذکرې ډېرې وشوې، خو ژوند چې دی هغه مقصدیت لري. په کار ده چې زمونږ شعر هم مقصدیت ولري. د عشق و محبت خبرې به هم کوو، د حسن او جمال خبرې به هم کوو، خو دا ده چې مقصد به نه پرېږدو. بله دا ده چې کومه غیر معیاري شاعري مارکیټ ته راځي او خصوصا په کیسټونو کې ویل کېږي، د دې مخنیوی پکار دی. دا شاعران چې کوم ځای دي، دا فنکاران چې کوم ځای دي، هغې په دې پویول غواړي چې دا ولس خرابول دي. د شاعر دپاره داسې شاعري کول پکار دي چې هغه د خپلې خور، د خپلې لور او د خپلې مور د مخې ویلی شي. دا شاعری ده. نو چې دې د مخې ویلی شي، نو بیا د ولس هر وګړي ته، هر یو غړي ته که دا شعر ورسي، نو هغه تاوان نه لري. بله دا ده چې د شاعر ادیب چې دی، د ده ډېره زیاته ذمواري ده، او د دې سره سره زه صحافیان هم شاملوم. ژورنالیستان چې څومره دي، د دوی هم دا ذمواري جوړیږي چې هغوی په رښتیاو باندې بنیاد کیږدي، او د رښتیاو خبرونه، د رښتیاو فکرونه، د رښتیاو خیالونه خلکو ته ورسوي. ځکه چې تر څو پورې مونږ غولیږو، دغسې به کړیږو، په کار دا ده چې مونږ د دې دلدل نه، د دې جبې نه راوځو او خپل وطن آباد کړو. تر هغه وخته پورې مونږ ترقی نه شو کولای تر څو پورې چې مونږ د حقیقت پسندۍ نه کار نه اخیستی. بله دا ده چې عام ولس ته دا خبره ده چې د خپلې ژبې، خپل کلتور نه بغیر د ترقۍ هیڅ خوب نه ویني. چې کله تاسو په خپل لباس کې نه، کله تاسو د خپل کلتور سره، د خپلې ژبې سره نه، نو ستاسو هیڅ پیژندګلی نشته. او د دې دنیا په دې سمندر کې هر څوک چې دی هغه ډوب دی، خو د چا سره چې خپل کلتور دی، د چا سره چې خپل فرهنګ دی، هغه ژوندي پاتې دي، هغه تل تر تله ځلیږي، هغه نه مري او نه څوک وجلی شي.
مننه یوسفزی صاحب. وایي که زما د شخصیت حدونه ګورئ، زما پن زما د فکر ترجمان دی. په همدې بیت یې مرکه را لنډوو. کور ما باد خوشحاله اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که په کیسه کې د پیښو ایجادول دقت او توجه غواړي، نو همدومره دقت د کرکټرونو انتخاب ته هم باید وشي. کیسه لیکوال چې کوم بار د کوم کرکټر په وغږدي، غوره شوی کرکټر باید د غبار د وړلو وس ولري. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، د څلورو نانځکو په اوږو چې هره یوه یې ځانګړې خصوصیات لري، د دوی ځانګړنو ته په پام سره بارونه ایښودل شوي دي چې اورېدونکي او لوستونکي ته تر پایه نه آشنا احساس نه پیدا کیږي. غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
چلور نانځکی یو په سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب وکار وو، د اوم په نوم یې یو زوی درلود. د اوم د پلار ارزو و چې لوی به یې د دغوندې نانځکې جوړوي، خو اوم ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اوم یوه ورځ پلار ته وویل، غواړم مسافر شم او بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل، ویې ویل، بچیه، که زما منی همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځي او نه درېږي نو یوازې مزه، د لارې ملګري به در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړونکي زوی ته څلور نانځکې ورکړې چې په خپله یې له لرګیو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې یې ور اغوستې وې. پلار زوی ته وویل، دا هر نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دویمه نانځکه شین مخي بلا نومېده چې ډېر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. درېیمه نانځکه کوډګره وه او ډېر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلېدله او نیکي اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل، دا هر ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اوم چې د بانک سیوا لکړه یې په اوږو وه، له کوره ووت، صفایي پیل کړ. د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اون کرۍ ورځ مزل وکړ، یوه ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې ورباندې ماښام شو. هورې د انځر د ونې لاندې واړول. له ځانه سره یې وویل، د خوب لپاره ښه ځای ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه. عادته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده. په مسکو شونډو یې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل، څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونګ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه. د لکړې له سره راکوزه او د یوه لوی بنیادم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته ویې ویل، سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته په خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي، نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اوم چې له حیرانۍ راووت، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول. وویرېد، ونې ته وخوت چې خوندې پاتې شي. اوم نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی کېده، د ښکار په لټه کې و. په سبا ورځ اوم له ځنګله راووت، غرنۍ سیمې ته داخل شو چې المار په غرغرو شو. اونګ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي. سهار چې راپاڅېد، لاندې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې. اونګ له ځانه سره وویل، دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړی وي، کاشکې زما هم داسې ثروت وای. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه. دا ځل یې شین مخې بله ته وویل، راته ووایا داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم. اونګ بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې سا وچلېده. د لکړې له سره راکوزه شوه، د لویو بنیادم په بڼه راڅرګنده شوه او وغړمبېده. که ته پیاوړی یې، ته هر هغه څه تر لاسه کولای شي چې غواړي. ته خو وګوره بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېدله. اونګ چیغه کړه مه کوه مه کوه، خو خبره تر خبرې تېره وه. خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې. خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه. کراچیوانان چې سخت وېرېدلي وو کراچی یې پرېښودې، منډې یې کړلې، وتښتېدل. بلا اونګ ته وویل ودې لیدل ودې لیدل. اونګ وویل دا خو هر څه په میدان پاتې شول. او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه، مالونو ته ودرېد، چیغه یې کړه دا هر څه زما شول. دغه وخت اونګ د بې څښتنه کاروان په منځ کې سلګۍ واورېدې. د چې بارونه واړول را واړول، د یوې کراچۍ د بار په منځ کې یې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د ده همزولې به وه. پیغلې ژړل او له ویرې رېږدېدله. اونګ په نرمه غاړه ورته وویل زه څه نه درته وایم، بې غمه اوسه، ته څوک یې؟ دې په پسته غږ ورته وویل زما نوم مالا دی، دا مالونه زما د پلار دی. موږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسوو. موږ سمدستي ورباندې مین شو. ده وغوښتل چې مالا یو مخ له ځانه سره وساتي. مالا ته یې وویل فکر مه خرابوه، زه به دې له ځانه سره وساتم او خدمت به دې وکړم. مالا په قهر ورته وویل زه ورک شه، ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې، زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې ونه کړم. موږ ټکان وخوړ. آیا دی په رښتیا د غله غوندې بوم؟ دی نه شو پوه چې څه ورته ووایي. دغه وخت بلا یو ځل بیا اونګ ته ځان ورښکاره کړ. ورته ویې ویل د دې په خبرو پسې مه ګرځه، دا به خامخا بدله شي او غاړه به درته کیږدي. هغه څه چې دې په کار وو هغه دې ترلاسه کړل، نور نو راځه چې ځو. بلا لاره پاکه کړه او له اونګ سره یې د کاروان په لیږدولو کې مرسته وکړه. ماسپښین مهال له غرونه ووتل او ښار ته نږدې شول. اونګ له بلا پوښتنه وکړه او چې دا ټول ثروت را سره دی څه وکړم؟ بلا ورته وویل دا پوښتنه له ما مه کوه، له کوټګري وکړه چې ډېر علم ورسره دی. اونګ کوټګري ته وویل ته راته ثواب راکولی شې. کوټګره ګوډۍ ژوندی شوه، د اونګ مخې ته ودرېده. ورته ویې ویل که غواړې چې ثروت دې زیات شي په کار ده د طبیعت په رازونو ځان پوه کړې. کوټګري په خپلې امسا د اونګ ملا وټپوله او بیا دواړه والوتل، ډیر پاس لاړل. اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل. ده ته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته. اونګ وویل نور نو پوهیږم چې څه باید وکړم او څنګه باید خلکو ته خیر ورسوم. کوټګري ورته وویل په یقین سره چې اوس ډیر څه کولای شي، ځکه اصلي ګټه په پوهه کې ده. خو په دې ګټه کې ولې نور شریکوي؟ آیا هر څوک هر څه ځان ته نه غواړي؟ اونګ وویل داسې خو ده. وروسته بیا دوی ښار ته لاړل. اونګ سوداګر شو او د بلا او کوټګري په مرسته یې د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې. د ده ځان او مالا لپاره یوه ماڼۍ رانیوله او رانځکې په یوه بېله کوټه کې کېښودلې. خو له دومره ثروت سره سره اونګ خوشحاله نه و، ځکه مالا ورسره نه غږېده. یوه ورځ اونګ د مالا مخې ته یو پړونی کېښود. پړونی دومره قیمتي و چې د اونګ د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه. مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته وباهه. دې شي د اونګ زړه سخت ودرداوه. ورته ویې ویل ته نه پوهېږې چې زه درباندې مین یم. خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل. په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی. کوټګري او بلا ته یې وویل د مالا پلار به اوس ډېر بې وسه وي. زما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي. که یې وموند پلار ته به یې هغه ټوله شتمني ورکړم چې ورنه وړې مې وه. که داسې وکړم ګوندې مالا هم راسره خبرې وکړي او له ما سره د مینې اور یې په زړه کې بل شي. بلا ورته وویل ته باید هیڅکله هغه څه له لاسه ورنه کړې چې په لاس کې دې دي. هیڅوک هم په لوی لاس د ځان کمزوري نه غواړي. او کوټګري ګوډۍ ورته وویل اصلي خبره دا ده چې مالا تېره شپه تښتېدلې ده. اونګ چیغه کړه دا دې څه وویل؟ او منډه یې کړه. ټوله ماڼۍ یې وپلټله، مالا یې ونه موندله. اون ډیر غمجن او پریشان د نانځکو خورې تستون شو. وی ویل ټوله شتمني مې نوی خو چې مالا را سره وی. بالا او کوټګرا پټه خوله وین هیڅ یې نه ویل. اون ته وریاد شول چې د یوه بله نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه ده ښه کولې. د ملنګې ته مخ واړاوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، راته ویلی شي چې ولې هر څه خراب شول؟ ملنګ ګوډۍ ژوندۍ شوه، په خبرو راغله. ویې ویل اونګه تا ګومان کوو چې ثروت خوشحالي راولي، خو واقعي خوشحالي یوازې له نیکۍ پیدا کیږي. دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري، مهمه دا ده چې له خپلو وسایلو او امکاناتو سره به څه کوي. دغه وخت د خدای ګوټو مشره چې ډیر عقل ورسره و هم ژوندۍ شوه، د ملنګې څنګ ته ودرېده. اونګ ته یې وویل تا د خپل پلار خبره هیره کړه، پلار دې درته ویلي و چې علم او ثروت د کار شیان دي، مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اونګ وویل د پلار خبره به نور هیڅکله هیره نه کړم. له هغې شیبې وروسته اونګ خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. د یو ښکلی معبد جوړ کړ، هورې به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اونګ یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پیژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و، دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اونګ چیغه کړه مالا، او بیا یې د حیرانې شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته ویې ویل صاحبه، ما در سره ډیره نازواني کړې ده، ما وبخه، زما هر څه ستا دي او دا هر څه چې لرم په خوشحالۍ درکوم. زه بس په دې راضي یم چې خپل کلي ته ستون شم او نانځکي جوړې کړم. مالا پلار ته وویل دی اوم دی، خو دی اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل همداسې ښکاري، دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي کار به ورکړم، له ما سره دی اوسي. اونګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته یې لاره وکړه. سوداګر خپله لور اونګ ته ورکړه. که هم علم او ثروت ورسره ډیر ځله مرسته کوله، خو لارښودنه یې همیشه د عقل او نیکۍ په لاسونو کې وه.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري سټوډیو ته راغلي. تر مرکې لومبۍ یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي، راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. مننه ګورم ودان ظریف استاد ستړی مسی
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنه خو فرهاد جان غږی دی احمد شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارون پرخشه باندې مشهور دی ډیر ښه منرمندان دی
ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دی یا سپینګری سوی دی یو شمیر خدای دې وبخي وفات سوی دی په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دی
الکان دې دی دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی دی بل نصار دی جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خبر ډیر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندره به بللی دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا د شاعری چې سندرغاړي وای دا څوک دی دا اوسنی شاعرانه څوک دی دا
لوګران خټول دی بای جان وای
ها اوسه ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زړی قصیدی
فرات جان تاسو له څوک لونو رئیس سندری وایس
از ما افتای سلمش تقریبا ما جوړو فکر اوردم چرې کیسه پادری دی امیر شته وطن خو دې ما
او څه تغیرات راغلی دی په لوګری ساس کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاست څه تغیرات راغلی دی له خوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
وس خلق چر رقم سندری غواړي
مردم کال بر سقی شاتر کونی مثلا خواندنای گنجشکک برامده ی قطغنی و چیزا برامده اینا باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالی دلی و رشمه به در لوگ دیو دا تاسو دول چې دا زوست ورته ګورم دا پیچونه لري هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی ډول غوندی څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه بخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو به خاطر دې دولوی رشمه‌ای بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب و خلاص فکرم نبود البته بازی مردم خاطر می دولوی رسمی رو وخت میزدن که صداش دورتر بره و حال دولوی پیچکیسته به خاطر د جریان محفل یک دفعه قبل ناخواست نکفه دیگه خو فرق نداره خب من تو ام دفعتن پست بالاش بالا میکنیم او رشمه‌ای که است در جنگجال داره به خاطر می فرق شنه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستې څو کسه نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد زلمی لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فرات جان به و سندره بخوانی راته وای د لوګر
فرات جان خوښ شو سندره لوګر
لوګر سندره میراته وای
د زړه پاسخه
ډیر مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مو ودان فراد جان رنجان، ډیر زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیر مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کور مو ودان.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.